کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د قادر جلالوف ته تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستیال فران ایکیوزیرا وایي په مرستندویو ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږدمهاله کې ویجاړوونکی وي. یو نامه په فیسبوک لیکلی دی چې ښاغلی ایکیوزیرا د خبرې پرون سه شنبې د طالبانو د بیړنیو چارو د وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړي. د طالبانو حکومت د دسمبر په 24مه په غیر دولتي او بهرنیو کورنیو موسو کې خزینه له کار منی کړي او ویلي چې اکثره خزي په دې موسو کې کار کوي کاري کول اسلامي حجاب نه مراتوه. ګڼو هیوادونو د بشري حقونو خواخوږو د طالبانو پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی. یو شمېر بهرنیو موسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي او یونما هم د دسمبر په 24مه ویلي وو چې د خپلو مرستو یو شمېر پروګرامونه یې ځنډولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څلور لسیزو پالیسي دی بدله کړي. له تهدید او زور زیاتې دی ډډه وکړي او په سیمه کې دی د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو خوړیکو لار خپره کړي. هغه کرزی دا غوښتنه پرون په بیان کې د خود رسنیو له لارې خپره کړې ده. د بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. په غور کې یو ځوان د دې لپاره چې په دوه میاشتو بند محکوم شوی دی چې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه د ویرې له امله د خپل نوم له یادولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیوه او پرون یې په درې میاشتو بند محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون وویل چې سردار بیردی مودوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په د ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له لسر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي و خو د دا غوره وګڼله چې له یو نوي چلنج سره مخامخ شي. د تړون له مخې انلسر د کال څه باندې 200 میلیونه ډالر رونالدو ته ورکوي او دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې لوبغاړي ترلاسه کوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لورې د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت ویاند نایټ پریس په یو خبري کانفرانس کې وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې وکولی شي بیرته په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړه په دې باندې واخلي چې دوی ښځې له کاره راګرځولې دي. په دې موضوع به وروسته درته په خبرونه کې راپور ولرو. د دې تر څنګ په کندهار کې طالبانو د ښځو هغه مارکیټ وتړه چې دوی پکې یوازې د ښځو لپاره بازار درلود.
خپل د کور سرپرست یم او په 3 کلنۍ باندې کنده سوی یم. د ښځو سوداګریز مارکیټ کې مې دوکان و چې هغه یوازې د ښځو مارکیټ و، هېڅ د نارینه شتون نه و پکښې کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلین ته به په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. دا چې څنګه وړاندې په خبرونه کې به درته ووایو. نړیوالو مسایلو ته به هم دم شو ملتیا مغوړ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت وایاند نایټ پرایز په خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پرمټ یې پیاوړي او اصولي دریز خپل کړي. په اوس وخت کې افغانستان لپاره د برټانیې شارج دفیر وایي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنۍ او لوړز د کړمنې شوي او په دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ وایي چې مرسته رسوونکو موسسو سره له کاره د ښځو په راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې ځنډ رامنځته کړی دی. اکرام الله اکرام را سره په سټډیو کې وصل شوی دی، له دوی به جزئیات واورو. مهرباني
فرید جان. لزده کړو او کار د نجونو او ښځو د راګرځولو په اړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو په کار د بندیز حکم ارزي. د دې وزارت وایان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی به دغه حکم اغیزي وسیړي او له افغانستان سره د بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو باندې غور کوي چې په مټ باندې دوی وکولی شي او په یوړې اصولي دریس خپل کی. دی وایي دوی به دغه شان هڅه وکړي چې د طالبانو لوري په دې ناوړه رامنځته شوی چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د برتانی شازده فیر ویلي دي چې طالبانو په خپل دې پریکړه سره د هیواد د نیمایي وګړو میلیونونو خلکو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړي. هوګو چارتر په خپل ټویټر دا د افغانستان لپاره لوی ستراتیژي بللی او لیکلی دی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرې د کار بندیز دی. خو نوموړي لیکلي دي چې یو شمېر طالب مشرانو ورته په خصوصي توګه ویلي دي چې افغان مرمنو باندې د محدودیتونو د پراخولو لپاره موافق نه دي. د ټینګار کوي چې طالبانو له خوځو او جنو د تعلیم او کار د لومړنیو حقوقو په خستلو سره د هیواد د نیمایي وګړو د میلیونونو خلکو او د هیواد راتلونکو له خطر سره مخ کړي. نو موري غوښتنه کړې ده چې نړی باید د خوځو د حقوقو لپاره لا نور ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د خوځو د پیاوړتیا بنسټ ویلي دي چې لمرسره سونکو موسسو سره د کارکونکو خوځو لپاره پراګرزولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو ځنډول چي دي هغه ځنډ سره مخکړي دي. هغه مرسته چې لترلاسه کولو پرته ژوند ناممکن دي. دغه بنسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو د پریکړه پر خوځو د دوی په مشارکت ازادي او د غږ په خپ کې دوه باندې وبرید دي. طالبانو پر افغانستان باندې بیا ځل واکمنې دوه رئیس په افغانستان کې پنجون او خزو باندې تر ډیره محدودیتونه وضع کړی.
ډیره مننه کورمودان اکرام الله اکرام و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په اړه موږ ته جزئیات راکول چې ویلي و په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار بندیز حکم به څیړي. همدې مسلې ته به تم شو. د بشري حقونو د نقص او همداراز په افغانو میرمنو د محدودیتونو په دوام ځینو هیوادونو دغه حالت په افغانستان کې د اندېښنې وړ بللی دی، خو د دې حالت اغیز په افغانانو په ځنګړي ډول میرمنو باندې څومره دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس له خزینه فعال بنفشي صدق سره دغه مسله په دې مرکه کې شر بلید.
لکه څنګه چې ټول پوهیږي په دې روسي کې د یو بل فرمان پټرات کې میرمنې له کورونو څخه منع سولې په غیر دولتي بنسټونو کې او هغه نه هدونه چې دلته کار کوو او ډیری هم د دې لپاره چې نه هدونه البته دل پر چې خزینه کارکون که غلطه د کار اجازه نه درلوده خپل کار دلته ودرو پټوله کې کار سودې ته چې خزینه خزینه کارمندان چې خپل د کور سرپرستی هم درلودله او دوی خپل کور به صاحب خپل ماش سره چلاوه د دې د کار دی بندیدل نو وروسته متاسفانه زه مطمئنه يم چې دوی ډېر سوزو سره مخ سوي. هغه جون چې زه پیژنم چې دوی خپل دی یو فامیل سرپرستی کوله ات کسان لاس کسان، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کسان اوس به سرپرست دي کوم سرپنا نه لري. نو د پدې معنی چې فقر ورځ په ورځ مخ په زیات تدوره او د دوی لپاره کوم بدیل لاره هم نشته. دا په داسال کې د اسلامي امارات هم څو ورځې مخکې د دوی وایاند وویل چې باید ښځې اوس په دې هڅه کې اوسي چې ځان ته داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره البته برابر وي او شرعي کار وي. نو
اغلب نفشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په لنډ وخت کې د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې څکول پکار دي ستاسو په باور؟
په روسي کې بشري حقوقونه ډېر په خورا توګه البته د نقص کېدو په حالت کې دي، خصوصا لکه څنګه چې ټول پوهي کې شاهدان یو د ښځو په وړاندې ډېر بدې پرېکړې وسوې په روسي کال کې، مکتبونه پرې بند سوه، هغه چې مخکې نه البته 13 میاشتې کېږي چې بند دي، خو د پنتونونو بندېدل، له کار څخه د نجونو او د ښځو راویستل، او حتی ځینې ښځې دي چې دوی په دولتي بنسټونو کې مخکې کار کاوه، هغوی ته یې ویلي وو چې تاسو په کورونو کې اوسئ، خو هغوی کله چې لاس یې وچلېده او وکولی سوی چې راسي په یو غیر دولتي بنسټ کې هم دوی کار وکړي، متاسفانه هغلته منفک سوی په دولتي بنسټونو کې ورته وویل سوی چې تاسو دویمه وظیفه لرئ.
اغلب نفشي بلې کومې لارې شته چې نړیوال دی وشي کولای افغانانو سره د بشري مرستو ته دوام ورکړي؟
مخکې بشري مرستو به راتللې د افغانستان یو بانک ته چې دوی دغه طریق نه خپل مرستې کولې او دغه مرستې رسېدلې اړمنو کسانو ته، خو بیا هم دغه بانک بیرته د اسلامي امارت د لاس لاندې دوی کار کوي، یعنی د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې دغه بانک کار کوي. دا په دې معنا ده چې خامخا د اسلامي امارت لاس په دغه پیسو کې چلېده او بلاخره دوی صلاحیت درلود د تقسیم او د توزیع په برخه کې. نو د دې لپاره چې دوی وایي چې په یو ډول دغه فشار په اسلامي امارت راسي او دوی بشري مرستې ودروي، نو زه فکر کوم د حل لار دا نه ده. د حل لار دا ده چې دوی خپلې اړیکې کمرنګي کړي، او د دې تر څنګ دغه بشري مرستې که دوی فکر کوي چې اسلامي امارت ته ورسیږي، نو دا خو د افغانستان د خلکو لپاره راځي، نو د افغانستان د خلکو د اقتصاد د ښتوب لپاره دغه بشري مرستو بیا هم یو څه مرسته کړې ده دوی سره. دوی کوی سي چې داس یو نهاد او یو داس یو بنسټ ته دغه دنده ورکړي چې دوی پرې باور لري. ځینې بنسټونه اوس هم کار کوي په افغانستان کې دننه.
خاطر پردیس و چې له خزینه فعال بنفشي صادق سره یې د طالبانو د هغه بندیزونو په اړه خبرې اترې کولې چې په میرمنو یې تغیز کړی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغان سوداګرو په سلګونه کانتینر تجارتي مال چې پکشته و کې د کراچۍ په لور روان و، د ایران د چابهار لور ته ولیکده و. سوداګرو د پریکړې وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګرۍ خونی په باور د اصول د ابطال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2010 میلادي کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي و. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او ماليزیا د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالې ده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګرۍ خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون روسه تر دې د کراچۍ پر ځای چابهار ته ولېږدل شو، چې پاکستاني چارواکي د کراچۍ په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزیا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خانجان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لوری قانع کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنکړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېری جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 20% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 20% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 کال کې د ابطا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون لمخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو لاري افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارنګه افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګي بندر پوري خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان لاري منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په ماکیف کا خرګوټی کې د ګڼو روسي پوځیانو تر وژلو وروسته دا سوالونه پیدا شوې دي چې دومره ګڼ پوځیان څنګه یو ځای وژل شوې دي. په دې خرګوټی کې اوکراین د نږدې 1500 روسي سرتیرو د وژلو یا ټپي کېدو ادعا کوي. روسي وړ مورز تلفات درې شپې احتیاط کړي وو، خو تازه ویل دي چې نه هاتیا سرتیری یو ځای وژل شوې دي. احمد چیبر سره همدا شیبه په سټوډیو کې ده، لدیبا جو
سیاتوارو ستلی ماشي مننه. د روسي د سامارا سیمې اوسیدونکو پرون د هغو سرتیرو د ویر په مراسمو کې راغونډ شوي وو چې د اوکراینی ځواکونو په تر ټولو خنړي بریټ کروانه اونۍ ووشل شول. ماسکو خپل پوځان ملامت کړی دي چې له موبایل ټلیفونونو څخه کار اخیست او روسي داسې شک کوي چې شي پوځیانو یې خپل ټلیفونونه کارول چې اوکراین په مرسته د دوی ځای تثبیت کړي. د روسي دفاع وزارت وایي چې نه هتیا پوځیان د شنبې پورس هغه وخت وشل شول چې په دونسک د ماکیف کا پر شارګوټي اوکراینی ځواکونو د توغندیو ډز وکړي. د روسي دفاع وزارت یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دوی درش پته پوځیان په دې بریټ کې وشل شوی دي، خو سه داشمیر نه هتیا شولې. اوکراینی ځواکونه بیا ادعا کوي چې نږدې 1500 روسي پوځیان په ماکیف کا کې وشل یا ټپیان کړي دي. ازادي راډیو تر اوسه نه د توانیدل چې دا ادعا وي چې کیفی کوي یا ماسکو وایي تایید کړي. د روسي نظامی بلاک ګران چټیر کلی د اوکران د جګړې په ارتباط په معلوماتو باور کېدای شوی چې د روسي ځواکونو د مرکز څنګه ته په ماکیف کا کې د وسلو زیرمتون وو چې هغه چاودلې دی او له دې عمله تلفات زیات شوي دي. د روسي دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې اوکراین د دوی د پوځیانو ځای هغه وخت معلوم کړ چې د عسکرو له موبایل ټلیفون څخه استفاده وکړه، خو کتون کې وایي چې دا شی د دې پیښې له څو علتونو نه یو علت وي. په ماکیف کا کې اکثر وشل شوی روسی سرتیری د روسي په جنوب لویدیځ سیمه کې د پرتې سامارا سیمه دي. د سامارا مرکز هم سامارا نومیږي. په دې شار کې په سلګونو کسان پرون راغون شوی وو او د ویر مراسمو په ترڅ کې ګولونه د شار په منځ کې د جګړې له سلی سره کې شودل. د سامارا په یو بل شارګوټي کې هم ورته مراسم تر سره شول. په یو شمېر کتون کې د روسي پر پوځیانو انتقاد کوي چې ول ډیر پوځیان په یو ځای کې راغونډوي. د روسي د استخباراتي اطلاعاتو ډله د استخباراتو یو پرانیست مرجع ده. د دې ډلې مؤسس روسلان لیوف ازادي راډیو ته وویل چې دا تر اوسه څرګند نه ده چې څنګه اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو ځای په ماکیف کا کې پیدا کړی دی. روسلان لیوف زیاته کړه چې اوکراین ته شای په سیمه کې د کیف ملاتړیو خبر ورکړی وي یا هم دا د ځانګړو پوځیانو کار وي. دا احتمال هم رد نکړ چې شای روسی پوځیانو به په خاله رسنیو کې د خپل ځای عکسونه خبره کړي وي او یا به هم له موبایل ټلیفونه کار اخیستې وي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو لوري د جنونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر خزینه محصولینو ته په تهران کې د زده کړو زمينه برابروي. د راپور به درته ولرو اوس په یو لند زن وروسته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو. لا بریټانیې خبریدونکو ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د طالبانو په وروستي اقداماتو سر مقاله لیکلي او په سرلی کې دا اقدامات د خوځو خلاف جګړه بللې. د ورسپانې د سر مقاله لیکوال په وینا د افغان خوځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات چې لیکوال بیرحمانه بللي یوازې د بشري حقوقو مسله نه ده، بلکې د ژوندۍ پاتې کېدو مسله ده. لیکنه زیاتوی په داسې یو هیواد کې چې لا د مخې اقتصادي وضعیت خراب دی و نوي سلنه وګړي په بې وسلۍ کې ژوند کوي. ل درې برخو دوه برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. شل میلیونه ل لوګي سره مخامخ دي او مندې پلورونه د کورنۍ او د نفقې لپاره پختورګي پلوري. د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو یې ژوند نور هم سخت کړی دی.
د ګارډین اثر مقاله وړاندې وایي طالبانو په نادولتي مرستندوی سازمانونو کې د خوځو برکار بندیز سره خوځو او ماشومانو ته د حياتي او ژوند اشغورون کومرستو درسولو مخنیسی. د اثر مقاله لیکوال زیاتوي نږدې ټول لوی مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي او ملګرو ملتونو هم یو شمیر له وخت سره تړلي مهم پروګرامونه درولي. د نړۍ یو شمیر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د افغان خوځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه خطرناکه بللې او له دوی څخه یې غوښتنه ده چې سمدستي د پریکړه بیرته بدله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو او نورو مرستندویو سازمانونو ویلي د ښځینه همکارانو پرته دوی نشي کولی په افغانستان کې اړو خلکو ته د خپلو مرستو بهیر جاري وساتي. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایټ تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د افغانستان په څیر په یو دودیزه ټولنه کې دوی نشي کولی له ښځینه همکارانو له لرلو پرته زرګونو ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي چې دا ښایي د دوی مرسته او درملنې ته د یو شمیرو اړو ماشومانو د مړینې سبب شي. ډیپلوماټ خبرونې هم په افغانستان کې په ناوړه بشري وضعیت کې ولیکنه خبره کړې ده چې کې طالبان هیر کړی پر ځای افغان وګړو سره مرستې وکړي. د لیکنې لیکوال وایي داسې نه ښکاري چې د افغانستان سیاسي کړکیچ دې په نږدې راتلونکي کې هوار شي، خو د دې معنی باید دا نه وي چې نړۍ افغان وګړي پرېږدي چې تر ناڅرګند وخته وکړېږي.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محصلینو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 15 برابر زیات کړي دي. د ایران آژانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وای پوهنتون په افغانستان کې لاس دکړو د محروم شوی انجلو یو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشن بی پورس خبری غونډه ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان جنو علمی سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون پکا چوي، خو د تهران د پوهنتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایع څونکې نیوي. صوفیا زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناشته ده. د په ایران کې روسي او سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي رډو ته وویل چې شبه داوي چې د افغانستان د نن دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتن هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي، نو د پونتن څخه وروسته موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شانته په سکالرشپونه کې درشو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد د نن کې د ټول محصلینو لپاره برابر شي، نو زموږ په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمنی د ډی پی ای اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پوهنتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ تر ثانی امر پورې بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بلورته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پانتونونو مسولانو شمنه کړی ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پوري د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن لاري په افغانستان کې افغان شجینه محصولانو ته د وړیا زده کړو زمينه برابر کړی. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو لمخې افغان جونې او میرمنې کولی شي چې آنلاین په سباندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیر شو مهمو پانتونونو څخه شپږ وشته د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پانتون روسه تر دې د شزینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمیر ایرانی چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو خوښنی څرګنده کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کندهار طالبانو په کندهار کې د خزو یوازینی سوداګریز مارکیټ وټړا. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د خزو د لاسي صنایع او اړوند توکو ته ځنګړی و، ټول چارې د خزو لخوا مختوړل کېدل او پیرودونکو هم یوازې میرمنې وي. د چول د مارکیټ تل شوی تفصیل به په دې راپور کې وره.
د شوزو لپاره ځنګړی سوي دغه یوازینی سوداګریز مارکیټ د کندهار پاینو مینکي موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کفال و چې د شاو خواصلو شزینه کسبکارانو لخواه چاری مختبلل که دلی. میرمونو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزی او د شوزو د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن ګلالی چې یو کونډه میرمن ده او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لس نورې میرمنې هم په کار بوختې وي او ښځینه جامې رغولې. نو مولې وایي د مارکیټ تر بندېدو وروسته د دې په شمول ټول کارکونکي پر کور سي بيدي.
خپل د کور سرپرست يم او په سلرش کلن نیو انجه کونډه سم د شیز سوداګریز مارکیټ کې دکان او چغې واز د شیز مارکیټ ایت د نارینه وشتن نو پکشي کې او یواز نه د ګر شیزه داس مجبور وي غریبان وي د کور سرپرستی په غاړه و یا کونډیان وي ګردوري دکانونه کول نشو یو علال روزی مو پیدا کول د خیاطی بخش کې مکار کوي او مکالی جوړول او مو ادرنه اخستل او مو خرڅول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ بند شو ولې ایست نری نشته نو په دې کې.
عائشه هم د شزو د سوداګریز مارکیټ یو هټی والا ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندېدو په خاطر پر کور ناسه ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د یوې میرمنې سره لسګونه نورې ښځې هم بوختې وې او خپل کورنوی ته یې حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولې بیکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ بند شو تقریبا موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا شل تر پنځوس تنو پورې کار کوي هم شاګردان وو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل سوي دي چې د طالبان د طرفه بند شو نو موږ دا غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکینې ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا پنځوس ښځې پر کار شوي دي نو دوی ولې کوشش کوي چې د دغو ښځو کار ورخراب کړي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د ښځو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی خو د دوی حکومت تېره اونۍ په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې له امله یو شمېر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمېر مرکزونه په دې دلیل چې ښځو او نارینه وو پکې یو ځای کار کاوه وتړل خو د هغه مرکزونو تړل چې ټولې چارې د ښځو لخوا ترسره کیږي دا د اندېښنې وړ خبره ده.
زمونږ نیم په نیم ښځې کونډې شوې دي او نیم په نیم نفوس زمونږ یتیم دی. هغه یتیم ته نن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابره کړي؟ زما سوال د یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپو نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بیوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یو شل ار کېدای شي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د لپاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیون ها او شز یو ماشومان په بازارو کې پکړ تول.
په کندهار کې د شزو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرلپسې غشتونو په اساس د نړیوالې ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل شو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. د پاکستان حکومت د اسان الله حکومت خبره کړې ده د افغانستان په کله کې دا ټول اولم د افغانستان خلاف او وسم د افغانستان خلاف دی او دا کوم بارني سفارتونه چې دلته راځي په افغانستان کې حکومت د ماکی دا ټول هم دوی کوي. دوی مقصد دا د افغانستان سره دوی جوړ نسی او دوی هر وخت د موږ لاس ته محتاج وي. والسلام په احترام په مخم خا
ولزغه په لافار عبد استراری کني ولې دلته په عام محضر سرک کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نه تقریبا یو کوڅه دوه سیټ په پړای چاوړای دا اولار موټر شل ډیر سو په شل سر دوه په یخي همدغه اعتبار زنګ سواله.
السلام علیکم. زه بهمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبانو په جام کې څرګند یم د خپل مشرانو په پریکړو شرمېږم. نه په دا شهرو د دې چې دی د مشرانو د رژینه رجلري یا به یو تاسو به نه رجلري چې د امر له پیل راځي چې دا ولې چا د خپل تر کېږي مشران د کوم ځای ورکول کېږي د خپل دی د خپل مشرانو سره د دې په ځای د خپل د وطن خلک د دې د یو ځای د کوم ځای امر له دې د کوم ځای ورکول کېږي. السلام.
السلام علیکم. د آزاد راډیو ټولو کارکوونکو کاروونکو سلامونه کوم. کابل کې د پاکستان سفارت بریت کې داسې د پاکستان خپل یو پالیسي یا خپل دا بریت کړی وي ځکه چې نړیوالو ته همدا پوښتنه کوي د موږ هم له افغانستان یو خطر ده او خطر ځینې پیښیږي او له کومو ترهګرو ډلو سره پاکستان لاس نه لري سی خلکو ته دا واضح کیس یعنی اوس دوی له خړلې سم وتلي دي او یو څه نور اقدامات هم وکړي. پاکستان یو صفا او یو واضح پیغام دنیاوالو ته ورکوي، خو دا هم د یو غلط پیغام دی.